The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni Le Azadi Radio. Lade Uni's program Sara, the support Ladagara, Shore Wauri, Outzwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
د ازادي راډیو د لوبو له میدان ونیزي سپورتي خبرونه درنور دونکو سلامونه او درنخت می اومنی د دې ونی په سپورتي خبرونه کې به واوري چې استرالیا د شپږم ځل لپاره 500 نړیوال جام وګاټه تر نړیوال جام وروسته د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومه شوې له هند سره لوبې کوي د افغانستان د لیست ای سیالۍ او پایلوبه بوست لوبډلې وګټله د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې قطر او کویت ته سیالی بیللی دی د کم عمره ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي او د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته په نړیوال جام کې د استرالیا د بریا په رازونو غږېدلی وو په خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره پاتې شئ پایله نړیوال جام کو استرالیا د کرکټ د نړیوال جام اتلولی ګټلې ده د استرالیا ټیم په روان نړیوال جام کې ل لومړي سره خنو زلیدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ بریا ته ورسید خو بل اخره و توانید کوربه هیواد هندستان د جام په تر ټولو مهم سیالي فائنل کې مات کړی سفیر الله ستانکزی په دې تړاو رپورت چمتو کړی دی
د نریندرا مودی لوبغالي ته د کوربه هند لزګو نظر مینوال په دې تمه ورغلی و چې لوبډله د نړیوال جام اتلولی خپل کړی خو داسې و نشول
He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the sixth time and in front of 120,000 people.
استرالیا وتوانی د شپږم وار لپاره د کرکټ د یوروزینیو سیالیو نړیوال جام وګټي هندستان چې تر پایلوبي لماتي پته مخترغلی وو د تمې خلاف په پایلوبه کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه استرالیا په جواب کې کته هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر میچل مارش او سټیو سمیت لژر له لاسه ورکړل خو د ټریویس هید او مارنوس لابوشین د اوږدې ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده ټریویس هید 130 او مارنوس 50 مهمې منډې وکړې که څه هم ټریویس تر بریا یوازې دوه منډې مخکې وسوځید خو ګالن میکسویل د استرالیا لپاره د اړتیا وړ دوه وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه د استرالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو همټیمیو باندې پوره باوري و دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو نو دا هر څه ممکن و دلته 130,000 کسان د سیال ټیم په پلوي ناست وو هغوی ماتې نه وه خوړلې او ښې لوبې کړې وې خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د استرالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پرېکړې وکړې او د ده په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکارېده هغه استرالیا وو
دوی کپتان پټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ په نړیوال جام په پایلوبه کې لوبېدل ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي چې هر څونه ټارګټ موږ تنجا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو نو دا په خپل یو ډېر د جرأت نه ډکا یو تصمیم ده
د هندستان اکثر لوبغاړي هم په یاد تورنمنت کې خو ځلېدل لدی ډلې په توپ وهنه کې ورات کولی 215 په تمنډي وکړي او توانه د دې نړیوال جام د سیالیو غوره لوبغاړي شي محمد شامی هم د وو لوبو لړلې د چلیلو شته وکټ په اخستو په جام کې مخکخ وکټ اخ ستونکه شو د هند ملي ټیم سر روزون کی راهول دراوید ویل هندي ټیم ډيري هي لوبي وکړي خو پایلو بکې سم عملونه کړای شو
دیس ا کوالټي اف کرکټ دټ وی پلی
په کوم کیفیت چې موږ دی تورنمنت کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنايو یوازې په پایلو بکې موږ ښه عملونه کړای شو استرالیا ته مبارکي وایم هغه لمک خو استرالیا په دې اتل ولې سره د خپل نړیوالو جامونو شمیر شپږ ته ورساو د غټیم په 1980 1999 2003 2001 او 2015 کلونو کې هم د کرکټ د یو ورځنی لوبو نړیوال جامونه ګټلې دي
وروسته له هغه چې د کرکټ 500 نړیوال جام پایته ورسید د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ هم معلومه شوې افغان لوبډله به د 2014 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 14 نیټو د هندستان ملي لوبډلې پر وړاندې په یاد هیواد کې درې نړیوالې شلوریزي لوبې ترسره کړي د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر امیر وایس اشرف په دې اړه ویلي له شک پرته د 2023 کال د سیالیو د تنظیم او لاسترړونو لاړخه غوره کالو. زموږ تمرکز اوس پر 2023 زیږدیز کال دی ترڅو ملي لوبډلو ته پکې غوره سیالۍ تنظیم او دغه راز له اداري اړخه هم ډېرې لاسترړونې ولرو. نوموړی زیاته کړې ده باید ووایم چې هندوستان هیواد ته د دوی سفر له لاسترړونو ډک دی چې په دغه سفر کې د یادې لوبلړۍ سربیره پر نورو راتلونکو لوبلړیو او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې اترې شوې دي چې زر به یې جزئیات شریک شي. کرکټ بورډ وایي یادې سیالۍ به په هندوستان کې د موهالی، اندور او بنګلور پر لوبغالو ترسره شي. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او هندوستان د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ اداري د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده. ټاکل شوی چې د یادو سیالۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب د راتلونکي ډسمبر میاشتې په 8مه نیټه پیل او تر 18مې به دوام وکړي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لورې د نومبر په 16مه د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان شوه. پیلان شوی لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفیولا ترخیل، جمشید خان زدران، خالد تڼیوال، اکرم محمد زئی، سویل خان زرمتی، رحیم الله زرمتی، نومان شاه آغا، محمد یوسف زدران، علام احمد، واحد الله زدران، بشیر احمد، فریدون داوودزی او خلیل احمد شامل دي. دغه راز حزب الله دورانی، علی احمد ناصر، محمد آصف، ناصر حسن، ادم خان او فهیم قسیمی په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوی دي. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د دسمبر په 8مه نیټه له هندوستان، دویمه لوبه پر 10مه له نیپال او دریمه لوبه پر 12مه له پاکستان سره وکړي. د ویلو ده چې د افغانستان د کموم رضوانانو ملي لوبډلې په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام اتلولي هم ګټلې وه. د افغانستان کرکټ بورډ د لیست ای یو ورځنیو سیالیو پیلوبه بوست زون وګټله. دغه پیلوبه د نومبر په 16مه نیټه د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره شو چې په پیلوبه کې بوز زون د امو زون ته د 109 منډو په توپیر ماته ورکړه. د پیلوبه په چا بوست ګټلې وو توپ وهنه وکړه. یاد لوبډله د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 45 خورونو کې 306 منډې کړې وي. درویش سولی د بوست لپاره سلیزه وهله او بلال ترین به 88 منډې کړې وي. امو لوبډله چې د لیگ پړاو په سیالیو کې تر ټولو مخکې وه په پیلوبه کې 30 خورونه ولوبول، 209 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. لوبډل مشر یمین احمدزی او عبدالباقی د بوس لپاره 3-3 او سید شیرزاد 2 وکټې واخیستې. په یادو سیالیو کې درویش سلیم مخکخ منډه جوړونکی هم وو. هغه د 2 سلیزو پر مټ 492 منډې کړې وې. دغه راز یمین احمدزی بیا د ټوپاچونکو په ډله کې تر ټولو مخکې وو چې شل لوبغاړي سوځولي وو. د امو لوبډل مشر عبدالمالک بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او وکټ کیپر توپ وهونکی اساق رحیمی د ځوان لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ولده چې دا د لیست ای سیالیو شپږم پړاو او بوس د دویم ځل لپاره یاده پیلوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې 4-0 له کویت ماته وخوړه. دا لوبه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وشوه. دا د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالیو د مقدماتي دور پر مهال په شاوخوا 10 ورځو کې د افغانستان دویمه لویه ماته ده. افغانستان تر دې مخکې د نومبر په 14مه د قطر له فوټبال ملي لوبډلې 8-1 ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال لوبډله په دې وروستیو کې د ځینو لوبغاړو د لانجو په خاطر له ستونزو سره مخ ده او د پخواني کویتي روزونکي تر ایستلو وروسته فوټبال فدراسیون انګریز سر روزونکي اشلی وست ووډ د ټیم د روزنې لپاره ټاکلی دی. د افغانستان اکثره مخکښ او تکړه فوټبالران د فوټبال د فدراسیون په مشرتابه تور لګوي چې په مالي فساد کې ښکیل دي او په همدې خاطر نور ملي ټیم کې نه لوبیږي، خو فوټبال فدراسیون بیا دا تور ردوي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه په دوی مینیمای کیو دلته درته د کرکټ په تر سره شوی 500 نړیوال جام مرکه لرو. تر ډیره د استرالیا د بری پرازونو د هندي لوبډلې د ماتې په لاملونو غږیدلی وو. د خبرونه میلمانه مو په خوانې لوبغاړه باطن شاه دریمزه او د کرکټ لوبشنونکو فرهاد فدایی دي. نور په مرکه کې ووري. فدای سپتا سراتو وای چی پر دې نړیوال جام کې د کومي لوګډنې مینوال وی او آیا دا سوچ ته درلود چې استرالیا به یو ار بیا د 500 نړیوال جام پایلو به وګټي؟
سلامونه سایل صاحب تاسو ته، عبدالرنزی صاحب تاسو ته، او تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته واضح خبره ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم مینوالو او غوښتل مو چې افغانستان ټیم پکې لوبې وګټي. الحمدلله افغانستان پکې 4 لوبې وګټلې. همدغه استرالیا ته افغانستان ډېر ټف ټایم ورکړ او تقریبا موږ ځینې لوبه ګټلې وله. خو موږ دا خبره هم مخکې کړې وله چې که چېرته هند ته یو ټیم په هند کې شکست ورکولی شي هغه استرالیا ده. او همداسې اوسو چې آسٹریلیا سے کله ناک آؤٹ سٹیجز ته راسی، نیمه پایلو به تراسی، پایلو به تراسی. دوی څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، په ځان باندې باور بیخي ډېری او د هغه په ځان باندې باور او د 4 کالو د زیار نتیجه دی چې دوی نیمه پایلو به او پایلو به ګټي. نو زما د خپلې خوښې لوبډله خو افغانستان د افغانستان وا په دې نړیوال جام کې. خو هغې پسې چې چانه متوقع کېدله چې هند ماتولی شي هغه آسٹریلیا ول.
عبدالرنزی صاحب نن به دې اتمن پایلو به لیدلې وي، د دغسې پایلو به تمه دې درلوده چې دغسې تر ډېره پورې یو اړخیزه پایلو به ترسره شوه؟ همداسې فکر دې کاوه چې یو اړخیزه پایلو به وي؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته، فدایي صاحب ته، او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک عید وایم. دغه فاینل په باره کې خو یو مخکې خلکو داسې پریډکشن کو چې انډیا ټول میچونه چې کوم رقم ګټلی وو هغه تقریبا ټول میچونه ون سایډ ګټلی وو. خو لکه فدای صاحب چې مخکې څنګه ویلې چې آسٹریلیا په بغیر له دې چې په خپل کنډیشن کې ښه ده، نورو کنډیشن یا نورو هیوادونو کې چې دوی کوم لوبې کوي هغې هر وخت هر ټیمونو ته دغسې یو ټف ټایم ورکوي، حتی د ګټلو قابلیت لري. او آسٹریلیا چې سره کوم کم بیک وکړه وروسته د شروع له 2 میاشتو څخه وروسته چې هغوی رقم هغه کمبینیشن جوړ سو، هغه د کمبینیشن جوړېدو وجه وه چې دوی دغه سټیج ته تر فاینل پورې راورسېدل. که تاسو وګورئ که دوی د ساؤت افریقې سره کوم میچ وکړه په یو ټیم کې دوی داسې رایسار کړي وو، داسې معلومېده چې ساؤت افریقا دوی بیټ کولی شي او تقریبا دې ته نږدې وو. خو دوی چې سره کوم کرکټ کوي، دوی کپتان چې څنګه هغه لیډنګ فروم د فرنټ کوي، او دوی په ټیم کې چې بیخي واضح چینجز راغی هغه د ترویس هید بیرته راتګ څخه دوی په ټیم کې واضح یو چینجز وو. نو دغه داسې نه و چې دغه هند بیخي داسې یا ایڈوانٹیج لرودو دی گٹھو لنا. آسٹریلیا چی تر فائنل راغلی ور دی مخری اتے میچونو چو مسلسل او گٹل دین ہم میچ سوچے مسلسل ای گٹی. نو چی اگر یو دسی یو ٹیم دا آسٹریلیا کتا سو ای دی پاس ہسٹری او گورے پا دوی پا سیمی فائنل او فائنل کی ماتاول دیر سخت دا فکر کوم چی دوی یو زل پا فائنل کی ماسی وی دی اگر دی 96 ورڈ کپ وچی سری لنکا پا پاکستان کی چی اکم ورڈ کپ ہو سو آل تے مات کڑی ہو. نو دی آسٹریلیا پورا کمپلیٹ ٹیم دا ای دی کرکٹ دی پورا ہسٹری لری او پورا یو کمبینیشن سره راغلی.
همدغه چې د فدای صاحب په دې پایلوبه کې په ځانګړې توګه هر څه چې ډېر زیات خلکو فکر کاوه هغه کراوډ و، تر 100,000 ډېر خلک په لوبغالي کې نندارې ته ناست وو. حتما دغومره شور چې په لوبغالي کې وي دا په مقابل ټیم تاثیرات کوي. خو تېر چې کله پاټ کمنس رسنیو سره خبرې کولې هغه هم دې خبرې ته یادونه وکړه. خو ویل چې زمونږ دغسې لوبډله ده چې دا به ثابته کړو چې موږ تر تاثیر لاندې نه راځو. دا رښتیا هم اډوانټیج او د دې تر څنګ کراوډ تاثیر لري په مقابل لوبډلې نننۍ پایلو به خو خودله چې تاثیر نه لري؟
کراوډ به له شکه څه تاثیر لري. خو بیا تاسو راځي او د آسٹریلیا په اړه خبره کوي او بیا دا وایي چې آسٹریلیا بیخي جدا کرکټ کوي، بیخي جدا کریکټر ده او دوی ډېر پیاوړي دي. او په ټوله کې دوی خپل کانفیډنس په هیڅ وجه د لاسه نه ورکوي. ګوري دوی کپتان پیټ کمنس د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکوي. په نړیوال جام په پایلو به کې لوبېدل، ټاس ګټل او دغې څخه وروسته دا منل چې موږ ټارګیټ چیس کوو، په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته به پرخه راځي، بال بلوم دیږي، چې هر څومره ټارګیټ موږ ته انجیا کیږي موږ هغه پسې چیس کولای شو. نو دا په خپله یو ډېر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده. کله چې تا کپتان د تا لیډر تا ته داسې یو موټیویشن درکوي ټول ډګاوټ ته، ټولو پلیرانو ته چې زه په تاسو باندې باوري یم، نو بیا زه فکر کوم چې هغه د دې باندې څومره شور هم صحیح هغه دوی بالکل اوري نه. او نن دوی ثابته کړه د یو لکو څه ډېر مینوال د کرکټ او ټول د هند مینوال پکې ډیر کم دی آسٹریلیا مینوال ول د شمیر سل نفر هم نښکارې دل پکې هغه کې هم دوی هغه خپل باور وښودو او سلف کانفیډنس وښودو او ټوله خبره د کپتان څه ده چې کله کپتان په ځان باندې باور لري په خپلو لوبغاړو باندې باور لري نو نتیجه یې هم دغه داسې دومره غټ کراوډ هم بیا تاسو تر تاثیر لاندې نه شي راوړی برعکس دوی هغوی تر تاثیر لاندې راوړل ګورئ داسې یو وخت راغی سې هند تقریبا نوره لوبه بایلله په هغه کې هم په ټویټر کې او په نورو رسنیزو پاڼو باندې د دوی مخکینی لوبغاړو دا غوښتل چې کراوډ باید دغه ګیو اپ ونه کړي لکه لوبه بس نه کړي پرې نه دي خپل ټیم په شاته ودرېږي خو څو پکې پاتې نه وو نو دا داسې آسٹریلیا نه تنها نن د هند یولس لوبغاړو ته شکست ورکړ بلکې دغه د یولکو څه ډېر مینوال څه په کراوډ راغلي ول هغوی ته هم پکې شکست ورکړ
یعنی یولس لوبغاړو تر یو لک زیاتو خلکو ته په لوبغالي کې ماتې ورکړه همدغسې صحنه او ننداره وه تر ډېره پورې عبدالرمزی صاحب د لوبغاړي په توګه تاسو خو په نړیوالو لوبغاړو کې ډېر لوبېدلي ستاسو لاند د کراوډ څومره تاثیرات پی په یوې لوبډلې باندې او هم اډوانټیج یوې لوبډلې ته څومره د بریا چانس ورکوي خو یو شی باید هیر نه کړو چې دا د آی سی سی ایونټ وو یعنې دلته تر ډېره پورې میدان یا وشتنځای د کرکټ نړیوالې شورا په خوښه جوړیږي د هم سایټ په خوښه به نه جوړیږي همدغسې به وي
ساينسر دی هوم کراوډ ایڈوانټیج ډیر زیات دی یو خدای چې ټول سپورټران دي شاته ولا خلک یې هغه تا مثال تا سپورټ کوي تا چری وهی تا مثال په ګراوند کې سپورټ کوي خو دا چې ته ایڈوانټیج لدی دا سی بیرته لګ بیرته سایډ افیکټ یا غیر دیس ایڈوانټیج هم دا لري ځکه چې دومره کراوډ تر منز لو بکول دومره خلک هغه کول او بیا چې تاسو باندې کله ته پریشر راځي کیږي هغه پریشر به په دغه وخت کې هندل کول دا سخت ده ځکه چې اصلیا ک تاسو قتل ک هند بچی ته انزونه کول نو دا کراوډ به چیر کو دی چغی وهلې که چېرته به دوی وکټې لاړې نو دا خپل پلیئر زم یو رقم هغه کیږي هغه ګوري چېرته دومره خلک مونږ ته ناز دي دومره خلک مونږ هغه کوي سپورټ کوي نو د دوی لپاره کله کله داسې راځي یو وخت داسې راځي چې دوی د هغې له وجې پریشرایز کیږي د وکټو په اړه که زه ووایم د وکټې خو د آی سی سي په خوښه جوړیږي ټول کنټریبیوشن د آی سی سي په کې هند په دې کې هیڅ مداخلت نشي کولای او نه پکې کوي
په ورال په دې نړیوال جام کې هند داسې کرکټ وکړ چې هیڅ تر اخره پورې ونه ویل چې هند به دغه پایلو به ونه ګټي څوک چې په کرکټ پوهېدل یا د کرکټ مبصرین وو هغوی همدا اټکل کاوه چې هندوستان به د دې نړیوال جام ګټونکي لوبډلې وي خو په پایلو به کې هندي توپ وهونکي له پایله تر پایه پورې تر ډېر پرېشر یا تاثیر لاندې وو ولې دغسې په ناک اوټ مرحله کې هند په خپل کور کې په خپل کراوډ کې دومره کمزور کرکټ نندارې ته وړاندې کړ
ساحل صاحب کرکټ کې څو موضوعات دي چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو د کراوډ خبره یا د مینوالو خبره څنګه چې جناب عبدالرمزي صاحب ورته اشاره وکړه موږ تاسو خپل کتاب سے د قران کریم لو لوګه کې او آیت دغه کې راغلي دي چې دعا طالب او مطلوب یعنی کله کله د قوت د تعزف ګرځیدلای شي دلته د کراوډ شتون متاسفانه د هند ضعف دسی وګرځیدو سي ایکسپیکټیشنز او توقعات به خي زیات ول ده نه او دا موږ ولې دسې د ویرات کوهلی په څیر مثلا لوبغاړی د کې ال راهول په څیر لوبغاړی منځ کې ول خودوی په ډیرو زیاتو بالونو باندې هم باونډري نسوه وهلی نو دا هغه دوی باندې فشار راغلی ځکه چې دوی نه بیخي ډیره زیاته توقع جوړوه او په مقابل کې آسٹریلیا داسې و چې هغه د کرکټ اصطلاح داسې نتنګ ټو لوز یعنی د انډیا هوم ګراوند ده د دوی هوم کنډیشنز دي ډیره توقع دی هند ته کیږي او د لومړي ځل لپاره زه فکر کوم چې په دې ورلد کپ کې آسٹریلیا انډر ډاګز ول یعنی د هند په پرتلا توقع د آسٹریلیا نه کېدل چې دوی د هند مات کی خو په ټول ټورنمنت کې د روهیت شرما کیپټنسی ډیره ښه وه په استثنا د ورلد کپ فائنل فائنل کې د سید نوی بال سراج ته ورنکه او تر اوسه پورې نوی بال سره سراج ورونه کړی ول سراج ورستی ورونه کې بیا دغه وګمره افیکټ نه پات کیږي چې څومره د نوی بال سره بال کوي برخلاف د اور محمد شمی ته ورکه اگر چې ډیوډ وارنر په سر کې اوټ کړ خو که تاسو وګورئ هغه سی لګ بال جوړ سی د 2-3 اور پیوسی بیا د کنټرول په نسبتا ډیری او نوې بالی سي اول د فضل ته تجربه کو نه د زیات ایکسترا منډي ورکړلې مثلا لیک سایټ د بال وایډ لا خپل لاین او لیک
دایي صد د هن په بالینګ وروسته خبرې وکړو همدا سي په بیټینګ برخه باندې به لګ فوکس وکړو ځکه هن تر ډیره پورې د توپوهنه لاړخه لوبې ګټلې دي لا درېم سي پښتنه کومه د وشتنځای چې خلک وایي سلو وشتنځای و یا ڈیت وشتنځای و یا د بیٹنگ لپاره مناسب وشتنځای نه و دا په واضح ټکو کتا سو لیدونکو ته وایي چې دغه سی وشتنځای څه معنا سلو وشتنځای څه مطلب لري څه معنا لري ستاسو شننه په دې تړاو څه ده
سایل صاحب لکه څنګه تاسو چې وکړه خلکو ویلي چې دا پیچې دا سلو دا سلو مطلب دا نه ده چې بال پکې هغه راځي بال هغه خپل لیول کې خپل پیس کې نه راځي اپ اینڈ ڈاؤن راځي کله وکټ تا کله بال راځي که تاسو وکتل دي ځینې بالونه داسې چې هغه په څه رقم چې بیټسمین ورته ایکسپیکټ یا توقع کوي چې دا به ما بیټ ته راځي او زه به دې جنه پلیس کوم هغه بال هغه خپل پیس کې نه راځي کله کله بال پکې لندې پاتې کیږي کله پکې خپل هغه هایټ نه هغه کیږي جګیږي نو دغه یو کندې شن سره تا وکټ مخوا کتا سو دی استرالیا بولینګ کتلې په شروع کې هغه چې کوم بولینګ وکړ په دغه وکټ باندې هغه چې تاسو کټ هغه دا د تاسو باندې لپاره کټلې چې په شروع کې دغه وکټ چې و دا د پس بولرانو د سپورټ لپاره و دی هغه پس بولران صحیح د په شروع کې رنځونه ور کړل خو چې هغه چې د هغه کپتان سره کوم بولینګ وکړ کپټس کوم تاسو ګوري دی هغه یو بال په خپل لیول باندې نه راته ان ای باندې راته کتا سو هغه دی د کیراهول اوټ ګوري هغه بال دی هغه تا وې دلو ګوري همداسې دی ویل شروع کی
یو بل څه فدای صاحب د هند په توپوهنه کې بیا وغږیږو کله چې دوی ویرات کوهلی للا سورکر سریشایر لاړ بیا د یو چینج دوی په لوبه کې وکړ چې د سریا کومار یادو په ځای جدیجا رامخې ته کړ دوی به فکر کړی و چې که جدیجا وکړی شي دغه لوبه چې څنګه ولاړه ده که دې ته یو حرکت ورکړي او فکر کوم همدا به هدف و خو د یادو سریا کومار چې یو ډېر ښه لوبغاړی ده ولې په دې نړیوال جام کې د هغه پرفارم دومره ښه نه و هغه څه و چې د دې پوزیشن وجبه و چې د مخکې په ډېر ښه پوزیشن یا په څلورم نمبر باندې په توپ وهنې ته راغی راته بیا چې سره شاعر راغی دی وروسته شپږم نمبر ته لاړ همدا وجبه وه او که څه بل لاملونه کېدای شي
یو خو زه په کرکټ کې بیخي د طرفدار نه مسي کوجریان دی لوبه کې دی دغه آرډر شفل سي موږ د بنگلاديش لوبډله وکړه دوی مهدی حسن کله دریم راوسته کله ووم راوسته کله اتم راوسته یا محمود الله دوی صحیح پوزیشن کې راوسته لوبډله هغه سي خراب سره د افغانستان په لوبه کې به موږ کتل سي کله کله موږ لوبغاړي شفل سول یو څوک به څلورم بیا به برت دریم کو بیا به پنځم کو نتیجه موږ ولیدل نو نن هم زما په فکر باید دوی په خپل لوبغاړو باندې باور کولای یو او سکای یا سوریا کمار یاد وي باید په موږ پنځم پوزیشن را لګل یو جدیجا وروسته پریخه یو جدیجا وروسته خپل لوبه کولای شو خو په دې حق لسی ول سکای یا سوریا کومار صحیح لوبه ونه شو کړی زه فکر کوم چې ډیر هغه دی T20 فارمټ ته جوړ پلیئر ده او دا ډیر غټه خبره ده دی ون ډے دی فارمټ پلیئر تر دې شلوریز د لوبه فارمټ پلیئر ډیر تفاوت لري ون ډے کې په باید وکټ باندې و درېږي بالونه فیس کې اننګز بیلټ کې دغه وروسته بیا تیز بیټینګ وکي او بل خبره ده چې نن وکټ سلو و کدا سو کو دی جاش هزل ورسې څنګه دی اوټ کو څو زلې ورته شارټ پیچ بالونه وکړل او د توقع دا وسی پیس به په بال باندې او دی به مازی ګایډ کې دی په سلوریز او شپږیزه وای او غیر ته مسلسل سلو بالونه کول او د هغه سچویشن ریډ نس وکړي زه فکر کوم چې په ټوله کې د سوریا کومار د کارکردګۍ مسله به دای سي دی غیر زیات دی خوخه لوبه T20 دا او سچومره ډیره ون ډی لوبي وکي نو هغه سورسته باندې بیا دل لپاره چمتوي او بل دا چې هم په هغه لاین اپ کې وستونځه بل دا وسی دی دوی یو بیټسمین آل راونډر یا بالینګ آل راونډر هاردیک پانډیا انجرد شو لری شو دا په خپل په بیټسمینانو باندې تاثیر اچي چې تاسو ورسته څومره بیټسمینان پاتې دي ته څومره په ازادي سره لوبه کولای شي چې کله تاسو سره دا تشویش شي ورسته ما سره بیټسمین نسته ته هغه خپل نېچرل لوبه نسې کولای او دغه بیک اپ نن سوریا کومار سره نو چې دغه وښ نه مګولې سي هغه تر اخره پورې بریدګر لوبه ونس وکړلای راهول بریدګر لوبه ونس وکړلای نو په ټول کې نن د هند په توپهنه کې هغه دی یو بیټسمین کمای په جدي شکل باندې ښکارېده
بالکل فدای صاحب د استرالیا په د لوبډلې په ترکیب کا خبره وکړو. په لوبډنۍ دوه سیالۍ دوی ډېرې سختې وبایللې، هند ته سیالي وبایلله، بیا سویلي افریقا ته سیالي وبایلله. داسې برېښېدل په پیل کې چې استرالیا ښایي داسې لوبډلې وي چې پایلو به تم شاید ونه رسیږي. کله چې د افغانستان خلاف بیا استرالیا لوبه وکړه، یعنی ډېره د توقع خلاف لوبه یې وګټله، خو کله چې ټریویس هیډ د دوی لوبډلې ته راغی په اوله لوبه کې سلیزه ووهله، او په نیمه پایلو به کې هماغه ټریویس هیډ و چې ودرېد، مهمه نیمه سلیزه یې ترسره کړه د سویلي افریقا پر وړاندې. تر ډېره پورې د استرالیا په لوبډله چې خبره کېده، د ډیوډ وارنر، میچل مارش، سټیو سمیت، لبی شاین، د دوی اغیز ډېر ښودل کېده په لوبډله. ټریویس هیډ داسې یو نوی څوک راووت، که څه هم له ډېره وخته لوبه کوي خو په دې نړیوال جام کې ډېر داسې تر نظر لاندې نه و. همدغسې به یي او پاڼۍ څومره مهمې ګڼئ د هغه په راتګ سره د استرالیا یو لس کسیز ترکیب جوړ شو؟
بالکل، ټریویس هیډ در اتاک سره د دوی ترکیب بالکل پیاوړی شو. لکه افریقا لو ته وګورو، غیر نه تنها سکور وک بلکې دوه وکټه هم اخیستل شو. افریقا هغه کمپلیټلی بیک فون پر نکړه، په سیمی فائنل نیمه پایلو به کې مین اف دی میچ شو، نن په پایلو به کې مین اف دی میچ شو. بل د استرالیا لوبغاړي کو وګورې، تاسو ریکی پانټینګ، ادم گلکرست او اوس ټریویس هیډ، دا غدري لوبغاړي فلس په پایلو به کې سلیزه وهله. که چیرته تاسو وګورئ، ټریویس هیډ همداراز ورلد ټیسټ چمپیونشپ سکل استرالیا وګټه، همدغه ورته بیسټ پرفارمنس وکړه، همدغه ورته ټیسټ چمپیونشپ وګټه. نو دا دوی خپل پلیران ګروم کوي، دوی په خپلو لوبغاړو باندې کار کوي. د غنن ریکی پانټینګ په تبصره کې خبره کوله چې دې څو وروسته سیدا پایلو به مونږ وګټله، زتی به آمادگی دیتو نیسو سی بلا 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 تلولی دی نړیوال جام سی پا 2020 کی پا سوالی افریقا کی داغا با سنگا گتو. نو دوی یو مکمل پروسی سر خپل لوبغاړي راوری، او ٹریویس هیډ سی کل راغی هم سلیزه والا، داد سیلن پایلو با که هم سلیزه والا.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتی.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نیزي خبرونه درنو ریدونکو، د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
مت جا
وما ورس د ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید چنواره مو په یو بل او مورس کې د ونی ل سیاسي ټولنیزو او جالبو تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره ګوري چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستانی شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکوي او کابل کې طالبان له یوې بهرنۍ ښځې خرچه غواړي. هلمند او جانیخیلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د ښځو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د اونۍ د مهمو پیښو سرټکی. مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې پخوا یې جمهوریت ته طالبان راټولول، دا ځل طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
دا د مسکو د شورویانو یو منافقت او شیطانت دی چې د افغانستان د ولسونو د افغانستان د قومونو په منځ کې یو منافقت او شیطانت دی.
نو رغمو دا دی پر ټولو باندې چې ټول قومونه ټول ملتونه باید سره یو سی یو قوي اجماع رامنځته شي.
د تلویزیونونو سوړ او د یوټیوبرانو ګرم بازار. دو کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سقوط شوي خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپرېږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وایي د چین د څار لپاره هلته زما او طالبانو سره معامله کوو. طالبان وایي ټرمپ کوم مسؤول جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپله ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتل چې له افغانستان څخه پخوا او ډېر وخت لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبانو لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې.
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله در آینده ما میتونیم واقعی از زیر همچنان بسازیم.
بیا هم خراغ لست. مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډې جوړولې، دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالفو سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونډه د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوي، خو د طالبانو له منځه څوک پکې نه دي لیدل شوي. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولی. نوموړي طالبان یوه پردۍ ډله بللي چې په وینا یې د ټوپک په زور پر خلکو ولکه ترلاسه کوي. بلخوا محمد محقق دې غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزاره قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې 1000 وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړي دي. د ښځو په استازولۍ دې غونډې ته ورغلي فوزیه کوفي او شکریه بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي، مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ په ټولو مملکتونو باندې اجازه کو په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولای شي، په افغانستان کې د راټولېدو لپاره کار کولای شي. راسي او کې نه په افغانستان کې شیطانت او منافقت او بیا د جنگ لپاره بیا ابتدا او د جنگ پیل لپاره تسکار کوي. د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به تاسو په وړاندې درېږي او دا د دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول همسایه وادونو ټول کوپری او ټول خارجي وادونو د دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید ووایم چې اول مسکو طالبانو ته دفتر ورکړي او سفارت یې ورکړي
او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې، نو بنان که داسې یو طرفه قضاوتونه وسي زه فکر کوم چې د افغانستان د مشکل د حل لاره دا نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډېر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د 10 څخه زیاتو هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو دې کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ په یوه انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کېدو سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستوي. نوموړي ویلي پر دغه نظامي اډه به له طالبانو سره معامله وکړي، ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه هېواده د 1 ساعت په اندازه لرې پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بللی، خو یو شمېر شنونکو ویلي د ټرمپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزور معرفي کړي، د بایدن لیډرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېر مهم خبره هم دا ده که چیرې ټرمپ انتخابات وګټي، زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکې د خوا څخه ورځي دا به قطع کړي، دا به بس کې بندې بې کې، او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډېر کې. او زما خپله ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کړي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ټرمپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري، ځکه هغه دا مهال مسعود الجهاد نه دی. او که څه هم د طالبانو ګڼ شمېر وزیران دا مهال په نړیواله کچه د سفرونو له بندیز سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تېره اونۍ د طالبانو د ځوانانو موین او ورسره پلاوی روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللی و. د خیر الله شینواري په نوم یو ډیپلوماټ بیا له خپلو همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیستی، او د عبدالباری عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستی و.
دې فورم بیلابیل اړخونه او برخې لرلې. موږ په هغه فورم کې دوه رسمي ویناوې درلودې. همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباری عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمېر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیسیون اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه یې وپارول. عبدالباری عمر که څه هم د موضوع له جنجالي کېدو دوه ورځې وروسته کابل کې رسنیو ته راښکاره او دا سفر رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغو افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړي دي چې نوموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی، او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یوه او بل ملاتړ وکړي. او له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 1300 تلویزیوني چینلونو څخه واوی تړل شوی دی. او له خبریالانو سره هم تیر کال 1800 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادۍ رادیو ته وایي تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو د سپکاوي، ګواښلو او وهلو ټکولو 1800 پیښې هم ورته راغلي. یو شمېر نورو خبریالانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي له امله ننګونې ډېرې شوې دي، او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادۍ اوس نه لري. خو بلخوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لښکر ورګډېږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګورئ.
زه ترو پر څه فلر دی نه وایستای اسناد نه ورکړم.
امیر صاحب خیر ده؟
مهرباني
نه ده، نن منګه معاف کړئ. سابانه پالیټ بم راوړم سش.
پر رسنیو د څار ډلې وایي یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثره د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي. او وسمحال ګڼ د ټټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یا دوه یوټیوبران لري
وکړان صحبت وکړان همراشن سوالات داشته باشن چې نو از لحاظ روانی کمی مشکل دارن
یا زمانات ځینی چینلونه بیا د حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی وژل شو یا شوندیو چارواکو کورونه پوخانی دفترونه پوخانی حساس اداري او ځایونه کاسي کړي او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازی ښکاري اخلاقي تورونه برملا کړي
Long time spray for man only use ho ho
ګن چینلونه بیا داسې هم شته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دې کارونو سره بلد نه دی او بیرته له دغو یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وژنې پوښتنه ګرویګنه نشته
زما له نظره چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې هغوی حتی حقایق نشي بیانولی د وی پی سي په اړه ازغرده خبره نشي کولی او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي او اجازه ورکول کیږي چې د یو چا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وهي دا د رسنیزو اصولو خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپرېږي زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده او تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نه شي دغه لړۍ به دوام لري
حبیبي کم ټو افغانستان
بل خوځینې داسې چینلونه هم شته چې کارکونکي رسنیز تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي
د افغانستان بیلابیل سیمې ځایونه هغه چې زیاتره وخت د کامري څخه لري پاتې دی او موږ پکې بیلابیلو ولایتونو ته تر اوسه سفر کړی چې شاوخوا شپږ ولایتونو کې موږ خبرونه چمتو کړې دي د هر ولایت په بیلابیلو سیمو ولسوالیو کې او لنیکه مرغه بدا وایم چې زمونږ د چینل زیاتره لیدونکي چې افغانان دي د دې ترڅنګ بهرنیان هم دي
پر رسنیو د څار بنسټونه وایي وسنی زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیزي کورنۍ استازیتوب نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوي میاشتې واوخت دغه معترضان چې شمیر له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورټ د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوي زیانمنې کړي دي د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک مستولي خو معترضانو زیاته کړي پاکستان د مذاکراتو د لوبې ترڅنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د ځورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښت هم کړی ده معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي همداراز د کوټې او چمن ترمنځ لوی لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپلو شرطونو تر منل کې دوی د نه خورېدو ګواښ کړی دی کابل کې بیا په لومړي وار د خزو د صنایعو او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنیو او نارینهو په ورته بندیز لګېدل په دې نندارتون کې یوازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوي د خدیجه کلبرا نندارتون ته ورټول شوي خزي سوداګری وای نه ډیر لیدونکو لرل او نه د توکو د پلور لپاره خ بازار ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنیو په ورته بندیز لګولې او یوازې خزو ته د ګډون اجازه ورکړې و په دې نندارتون کې څه باندې 800 غرفو کې د خزو لاسي صنایع او تولیدات د خزو سوداګرو په شخصي لګښت ننداري ته خودل شوی او د بازار نشټون لامل تاوانونه وکړل دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خزو د محدودیتونو او د لږو عایداتو لامل خپلې غرفې تړلي او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستانه د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتلی د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکي شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړی ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وایي غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هر 15 ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغو افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړی شي خپلو ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړي او د کانکور له لارې هم اوس ښځې د طب په شمول نورو پوهنځیو ته نشي تللی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي، نړولي یا یې د نورو اهدافو لپاره کارولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګښتو کنټرول زیات کړي. راپور وایي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې دا غو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمه ییز چارواکي اسلامي معمارۍ لکه د جماعتونو ګنبد او مینارونه هم رنګوي. خو په واشنگتن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپلو اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. کته هم چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو له ړنګولو او تړلو څخه موخه د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي، خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمام شوي دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوړل چې نوموړې د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحې تیریږي او لار باندې عکاسي کوي، خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر فاته ورځي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره ترې خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې له دې بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي.
هم شرما شرمے گم ترے
They want money? Is that what they actually said?
Yeah.
They didn't say anything about my camera?
No.
پر طالبانو تور دی چې د حکومت له راتلو وروسته هم له خلکو میلمستیاوي غواړي، د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورنه نباسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باروي. په ټولنیزو رسنیو د هلمند، قیصار او جانیخیر ولسوالۍ یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسلوالو د تشدد، شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړۍ ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي، خو خلکو ادعا کړې چې دا پیښه تیره اونۍ شوې ده.
مشکلات څه جوړ شوی دی نو دا خلک راځي
وو څه غوښتنه څه ده
موږ غوښتنه دا غوښته چې دا موږ شوه بده مشران راځي وو څه چې موږ ځغ دی موږ مقامات ته ورسی چې موږ په وحیات راوسی دا خلک نو دا ولت ځغ واه ورې چې دا وزل ته څه مشکل پیښ شو
څه وحشت شروع دی
یو مې اسکی دا وحشت شروع دی.
او په بل ویډیو کې لیدل کېږي چې طالب وسلوالو د یو سړی لاسونه تړلي او بل ښځه هم ورسره ده. د ناصرګند یاړي کې په تورې دخته کې د طالبان لخوا نیول شوی او پښتنې ترې کوي. ادعا شوی چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده، خو د همدین جلې مړې هم تیرونه ویل کېږي چې موندل شوی دی. بلخوا ازادي راډيو ته د پکتیکا جاني خیل ولسوالۍ ل جلال زو کلی څخه ویډیو لګل شوی چې پکې یو ځای مولا امام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کړي. د ازادۍ راډیو له پلټنو معلومه شوه چې دغه سیمه کې د کلي خلکو یوه ټوټه ځمکه اخیستې او ځایي طالب چارواکو دا غصب بللې خو لانجه ترې جوړه شوې. طالبانو د دغو دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه یې د پلټنو څه ویلي، خو تېره اونۍ د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سرخریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکاره کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جوړ کړي په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. دې له ما سره معاملې د غاصب وکولای غوا ته غوږ نه
او پر ټولنیزو رسنیو تیر اونۍ له پاکستانه داسې ویډیو هم خپره شوې ده چې په کې لیدل کېږي پاکستانی مسؤلان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحې جارو کوي. فعالان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل، تحقیر او د انساني حقونو پامالیدل دا مهال عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستاني چارواکو په قول له دغه هېواد نومبر له لومړۍ نېټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوي دي. بشري فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستیو افغان ضد اقداماتو هیڅ پوښتنه یې په جدي ډول نه ده کړې، بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړي دي. او د جالب خبرونو لپاره داز الله افغانستان بهر د وټلو ارتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل ایښودل شوی چې تر ډیره یې جوړ شوی وسلې دي. د دې ادارې یو استاد خپل ډرون الوتکه جوړه کړې او نندارتون ته یې راوړې وه.
ساختار از فعلا از فوم استک ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه، واړه ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول دونکو وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارول برقی او اتومات ډول ته اړولې دي. ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزي پروژې هم چې د ښار جوړونې او مډرنیزه کولو کې مرسته کولای شي نندارې ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د یوې اقلی وردو کسانو له سیندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړي دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پوهنتون هم د خپل محصلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړی و چې دې نندارتون ته هم لسګونه محصلینو خپل جوړ کړي تخنیکي وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخي جلا او محصلینو یې په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکي بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په ژبه بیان کړې وي. او د نن اوم ورځ په همدې ځای رانغاړو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هر جمعه ماښام خپل اوم ورځ د ازادۍ راډیو له پاڼو له سعید شینواري سره مه هېروئ.
سان د دیو پشانتی زور ور دی د زړګی سنم خانا پپيري ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا ګر دی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان سمرا و زڑور دی وقت بلگی چی برنگ دکا بلخلما دیر خویونا می اوس هم د پی خبر دی انتو آیچ سشوی زور ورا د حجری یاران دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پتے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا بلا کو دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو سر جھوڑنا ہوں ملنگ دخاری مام سرا جھوڑنا
زما دوان نیز دی انڈی والا نو خو زما دوان نیز دی انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پی انڈی والا